واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3000 برخوالو غوښتل چې له طالبانو سره د هغوی د 400 قیدیانو د خوشي کېدو په سر د راپورته شوې لانجې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي. اشرف غنی په خپله وینا کې ویل چې په دې اړه زما قانوني صلاحیتونه محدود دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو 400 قیدیانو خوشي کېدل د جمهور رئیس د قانوني واک او اختیار په حدود کې نه دي شامل. د اشرف غنی په قول د افغانستان د اساسي قانون لرای جمهور رئیس د جنایي قضایا او په ارتباط محدود صلاحیتونه لري. د مثال په توګه جمهور رئیس نشي کولای چې په خپل ثواب دید هغه قیدیان آزاد کړي چې د قتلونو په جرم نیول شوي. سر دومره کولای شي چې د هغوی د اعدام سزا په ابدي حبس باندې بدله کړي. اشرف غنی ویل چې مون د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې برخه نه یو، خو حکومت تر اوسه پورې 3600 قیدیان د طالبانو د لیست په اساس آزاد کړي. نوموړي وویل چې مونږ په یو ډېر ستونزمن او مشکل چاپیریال کې اوسېږو او باید چې د همدغه چاپیریال د شرایطو په اساس پرېکړې وکړو. اشرف غنی ویل طالبانو ژمنه کړې که 400 قیدیان آزاد شي نو د قیدیانو د آزادېدو نه وروسته به په 3 ورځو کې له حکومت سره مخامخ د سولې مذاکرات پیل کړي. آیو دایمي اوربند ته د رسېدو په خاطر به موافقه لاسلیک کړي.
دلته باید په ډېر صراحت سره ووایم چې ستونزه په ارقامو کې نه ده. موږ په هغه توافقنامه کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی وه طرف نو. په هغه توافقنامه کې ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات به کوښښ وکړي چې تر 5000 پورې طالب زندیان خوشي کړي خوشي کړو ته زمینه مساعده. بیا تکرارو چې هلته دقیق 5000 نه دي یاد شوي بلکې تر 5000 پورې یاد شوي او د تر یا الا کلمه ډیره جوته یاده شوې ده.
اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نه په تلیفوني خبرو کې د نوموړي نه غوښتلي چې د مشورتي جرګې د پیل کېدو په مناسبت بیانیه خپره کړي. دا جرګه چې مشري د افغانستان پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف کوله، نوموړي د حکومت د سولې د مصالحتي شورا نوی رئیس عبدالله عبدالله د دې جرګې د غونډو د مشر په توګه ونومو. په 3000 استازو کې 120 ښځې هم شامل دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په کابل کې د مشورتي جرګې د پیل کېدو په مناسبت خبره کړې، د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د جرګې د برخوالو تعریف او ستاینه کړې. ښاغلي پامپیو په خپله بیانیه کې ویلي موږ پوهیږو چې جرګې غړي به ژر تر ژره د طالبانو د باقي پاتې هغو قیدیانو د خوشي کولو په باب پرېکړه وکړي چې لستې مخکې حکومت ته وسپارلې وو. د پامپیو په وینا طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د حکومت سره به د سولې مذاکرات کوي. پامپیو ویل چې طالبانو ژمنه کړې چې مذاکرات په وخت به حمله نه کوي او دواړو خواوې به د افغانستان د اوږد او بېرحمانه جنگ د پای ته رسولو او د یوه جامع او دایمي اوربند لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې متحده ایالات به وګوري چې آیا طالبان په خپلو ژمنو باندې تر کومه حده پورې عمل کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو په کابل کې د رابلل شوې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړی. زلمي خلیلزاد نن د جمعې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې افغانانو له ډېرې مودې نه د دې شیبې انتظار کوو او موږ د جرګې د برخوالو د کامیابۍ امید کوو او غوښتنه ورنه کوو چې هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د سولې او روغې جوړې مخالفت کوي او غواړي چې په افغانستان کې موجوده وضعیت همدغه شان دوام ومومي. حال ځلې کوي چې سولې ته د رسېدو په لاره کې خنډونه ایجاد کړي او د اوسنۍ پروسې نه په خپله ګټه باندې استفاده وکړي. د خلیلزاد په وینا دا یو ښه او تاریخي فرصت دی چې ټولې خواوې سوله ومني او متحده ایالاتو هم ورسره ولاړ دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو هم نن ولیکل هیله لري چې د جرګې برخوال به د خپلو ویناګانو په ترڅ کې له طالبانو سره د سولې لپاره د ملي دریز ملاتړ وکړي. د افغانستان پوخانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي هله لري چې د جرګې برخوال به د سولې د مذاکراتو د یوې بلې مرحلې د پرانیستلو لپاره لاره خلاصه کړي. خو د جمعیت اسلامي د ګل مشر او پوخانی خارجه وزیر صلاح الدین ربانی دا جرګه له سره رد کړې او ویلي دي چې رابلل غیر قانوني عمل و. لبل خوا په کابل کې زمون خبریاله په خپل ریپورت کې وایي کله چې جمهور رئیس اشرف غنی د جرګې برخوالو ته وینا کوله نو دوه خوځو غړو ترمنځ د طالبانو په طرفدارۍ او مخالفت باندې شور او ځواک پورته شو. د بلقیس روشن په نوم یوې ښځې د اشرف غنی د خبرو په دوران کې غږ پورته کړ او ویل چې حکومت باید طالبانو ته په امتیازاتو باندې قایل نشي. د جرګې یو بل غړې راپورته شوه او ویې ډبوله او غلې کړه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د قندهار امنیتی سرچینې وایي چې حکومتي ځواکونو تیره شپه د معروف د ولسوالۍ په مرکز باندې د طالبانو حمله په شا تمبولې. جګړې اووه ساعته دوام وکړ. هوایي ځواکونو هم د طالبانو په مورچلو باندې بمباري وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس اته اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې وژون کې اوبایي ناروغۍ باندې 1,309 ناروغان مړه شوي دي او 5,903 ناروغان بیرته روغ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس په اوبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر تر نن سهاره پورې 2,334 رسیدلی دی او د ناروغانو مجموعي شمیر هم 3,089,689 لوړ شوی دی. په عین وخت کې په هند کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې له 2,000,000 نه سوا شوې دي. د سینن تلویزیوني شبکې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې صرف په تیرو دریو هفتو کې په هند کې له 1,000,000 نه زیات کسان د کورونا د کوینونس په اوبایي ویروس باندې اخته شوي وو. په روغتیايي سیستم باندې فشار زیات شوی دی. د مړو شمیر 1,515 رسیدلی دی. د متحده ایالاتو د اوریګان د ایالات په مرکز پورتلند کې بیګا شپه مظاهره چیان وروسته له هغې سړکونو ته راووتل چې دغه بندري ښار دیموکرات ښاروال د روانو مظاهرو په دوران کې د تشدد د پیښو غندنه وکړه. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې دغه ناکراره ښار نه د ایالتي چارواکو په خواست د فدرالي حکومت د امنیتي ځواکونو وستل 13 ورځ بشپړ شو. د خلک چې له 13 هفتونه د تور پوستانو په خلاف د پولیسو د ظلم او ټولنیز عدالت په ملاتړ باندې راپورته شوی دی. د احتجاجي مظاهرو په دوران کې یو شمیر فدرالي ودانۍ ته اورونه چولی. دا واشنگټن دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا پر ایران باندې د وسلو د نه پلورلو د بندیز د مودې د غزولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکي حل ځلې ګړندې کړې دي او ممکن چې بل هفته د بحث او غور لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یوه قانوني لایحه وړاندې کړي. په نیویارک کې د امریکا خبریاله مارګریټ بشیر په خپل ریپورت کې وایي متحده ایالات کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران باندې د وسلو نه پلورلو بندیز موده د نامحدود وخت پورې تمدید کړي. په عین وخت کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له خپلې دندې نه استعفا کړې. د رویټرز اژانس د جمعې په سهار رپورټ ورکړی توقع ده چې دا غذای به یو بل سابقه دار امریکایي ډیپلومات ایلیټ ابرامز ونیسي. ښاغلی ابرامز دا وخت د وینزویلا د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وظیفه اجرا کوي. د ټرمپ ادارې پر دواړو هیوادونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي او کوشش کوي چې په نړیواله کچه د ډیپلوماتیکي او اقتصادي پلاوا منځوي کی. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ماښام ناوخته د یو اجرایه فرمان لاره د امنیتي دلایلو په بنا د امریکا غټ شرکتونه د چین د ټیک ټاک ویډیوي شرکت پورې مربوط د بای ډانس او د ټینسن چې د چین د انټرنیټي شبکې وی چټ پورې اړه لري سره له کاروبار نه منع کړل. دا اجرایه فرمان به په 45 ورځو کې د اجرا وړي. دا دواړه کمپیوټري آلات په متحده ایالاتو کې زیات شهرت لري او ډیر خلک یې استعمالوي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال د چیړونکو له قوله وایي آیا چې ښاغلی ټرمپ د قانوني نقطه نظره په امریکا کې د چین د دغه دوو غټو انټرنیټي وسیلو د کاروبار د منع کولو او بندولو صلاحیت لري او کنه تر اوسه پورې په سمه توګه نه څرګند. دواړه چینی شرکتونه وایي چې دوی د خپلو مشتریانو معلومات د چین له حکومتي چارواکو سره نه شریکوي. څېړونکي په دې باور دي چې چین به هم د امریکایي شرکتونو په خلاف متقابل اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ اعلان کړو چې حکومت به امریکایي مغازو ته اجازه ورنکړي چې د چین مخابراتي آلات وپلوري. د امریکا د کلوراډو د ایالت په مرکز ډینور کې په دې هفته کې پنځه کسان چې په اصل د سینګالو او په امریکا کې اوسېدل په کور کې د اور د لګېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د سینګال جمهور رئیس میکي سال هم د پنځم په ورځ د خپل وطنوالو د مړین له امله خپګان څرګند کړ او د وژل شو کسانو د خپلوانو په نوم یې د خواخوږۍ یو پیغام را لېږلی دی. ښاغلي سال ویلي دي چې دا یوه ډېره جدي پیښه ده. په وژل شوو کسانو کې د کور څښتن، د هغه مېرمنه، خور او وراره شامل وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د مشورتي لوی جرګې په اړه دي. هله د خبرونه تر پای ووري. خو اوس پر اساس د دې خبرونه لومړی راپور ده. جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبانو ویلي کچلور سو باندې خوشی سي نو د خوشی کېدو درې ورځې وروسته به افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی او کنه جګړو ته به دوام ورکړي. ښاغلی غنی د مشورتي لوی جرګې له غړو وغوښتل چې حکومت سره دې دوو دوو لارو څخه د یوې په غوره کولو کې مرسته وکړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ راستولی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د سلور سو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه کابل ته د بلل شوې لوی جرګې غړو ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت د خپلو قوانینو پر وړاندې تر اوسه 15000 او سل طالب بندیان خوشی کړي چې سلور زره او شپږ سوه د طالبانو د لیست لمخې خوشی شوي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې د قانوني محدودیتونو لمخې د دغه 15000 کسیز لیست څخه پاتې سلور سو بندیان نشي بخلي. نو د همدې لپاره یې مشورتي لوی جرګه رابللې چې په دې حق له پریکړه وکړي. جمهور رئیس غنی د مثال په ډول ویل چې جزاد قانون لمخي جمهور رئیس په اعدام د محکوم شوی بندي سزا د اعدام څخه عمرې بنت اړول شي خو بخلی نشي.
دلته باید په ډیر صراحت سره وایم چې ستونزه په ارقامو کې نه ده. مو په هغه توافقنامه کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې لاسلیک شوی و طرف نو په هغه توافقنامه کې ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به کوښښ وکړي چې تر 15000 پورې طالب زندیان خوشی کړي خوشی کړو ته زمینه مساعده. بیا تکرارو چه حالتا دقیق 15000 نه یاد شوی بلکه تر 15000 پوره یاد شوی او د تر یا الا کلمه دیره جوات یاد شوی در اوست. طالبان د مذاکراتی خلاو څخه په استفاده دغه 15000 عدد په 15000 نمونو او مشخصو څیرو بدل کړی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې طالبان ژمنه کړې چې کچيري د سلور سو طالب بندیان خوشی شي نو د خوشی کېدو وروسته به په درې ورځو کې هغوی افغانو په سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د طالبان ژمنه څه ده؟ طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه سلور سو زندانیان خوشی شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع به د تلپاتې اوربند په سر په موافقه ته رسیدل.
جمهور رئیس غنی ویل چې طالبانو غوښ کړی که بندیان خوشی نشي نو نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی او جګړه به نوره هم سخته کړي. ښاغلی غنی د مشورتي لوی جرګې غړو ته وویل چې افغانستان په یو دولاري کې ولاړ دی او دا چې ښي یا چپ اړخ ته لاړ شي په دې برخه کې دی ورته د جرګې غړي مشوره ورکړي.
ستاسې د نن او سبا ورځې تصمیم ډیر مهم دی. زه د ستاسو هر یو په درایت او وطن دوستي باور لرم. تاسو ټول د افغانستان ریښتینی لونه او زامن په دې هم زه باورمند یم چې په افغانستان کې جمعي عقل همیشه له فردي عقل نه پوختر ده او د حدیث نبوي چې امت به په اجماع کې اشتباه ونه کړي. په دې باندې د زړه له کومې نه باورمند یم. د بین المللي ټولنې هیله دا ده څومره ژر چې تاسو تصمیم ونیسئ بهتر دی. غوره به وي چې تصمیم نن یا سبا لخیر ونیسی تر څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل شي.
همداشان ښاغلی غنی ویل چې د مشورتي لوی جرګې په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر نننۍ اعلامیه د په غوښتنه خبره کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادو د مشرانو او چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټولو په افغانستان کې د سولې د بهیر او د جمهوریت د دوام څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د جرګې افتتاحیه غونډې ته پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول صاحب او د مصالې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویناوی وکړې. استاد صاحب چې په تېره مشورتي لویه جرګه کې د جرګې رئیس و او له مخې د دې جرګې سمو د جرګي د پرانیستو وروسته د مشورتي جرګي ریاست عبدالله عبدالله ته وسپاره. خاغلی صاحب په خپلو خبرو کې د خاغلی غنی وغوښتل چې په هر ډول چې کېږي په افغانستان کې د وینې تویدل بند کړي،
کوشش وکړي چې د وینو سیلاب ودرېږي، کوشش وکړي چې د وژنه ختمه شي په هر قیمت کې.
خاغلی عبدالله په خپل وینا کې ویل چې د دې جرګې څخه اکثره جهادي او سیاسي مشران ملاتړ کوي. د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي چې په دغه جرګه کې ټول 3200 اساسي د څلور دیش ولایتونو څخه چې وسو شلي خزي دي ګډون کړی دی. افغان په تمه لري چې دا جرګه به د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي، خو مشورتي لوی جرګې د جوړېدو وړاندې د دغه جرګې تنظیمونکو د جرګې د غونډو لپاره د 3 څخه تر 5 ورځو پورې په پام کې نیولې وي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه ګڼ شمېر غبرګونونه درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې د 300 طالب بندیانو آزادول به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو سبب سي. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمی نیازی پر پورت کوي.
د 300 طالب بندیانو د برخلیک ټاکلو په اړه مشورتي لوی جرګه د جمعې په سهار پیل شو او د 2 ورځو لپاره به دوام ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د 300 طالب بندیانو آزادول به د بین الافغاني خبرو پیلېدو سبب شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې له ترسره کېدو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت بللی دی.
طالبان دغه راز منع کړې ده چې د خبرو پر مهال چې اړخونه به پکې د اوږدې او بېرحمه جګړې د ختمولو پر سیاسي لارو چارو پریکړه وکړي او پر یو تلپاتې هوار اړخیز اوربند به هوکړه وکړي. په تاوتریخوالي او مرګ ژوبله کې به د پاموړ کموالی راولي. متحده ایالاتونه اراده لري چې طالبان پر دغو ژمنو ټینګ وساتي.
پامپیو ویلي چې تر څلوېښت کلنې جګړې، وینو تویولو او خرابې وروسته طرفین چمتو شوي چې خبرو اترو ته د رسیدو لپاره سیاسي پروسې ته لار هواره کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو لوړ رتبه ملکي استازی ستیفانو پونتیکورو وویل چې یاده مشورتي جرګه د سولې د پروسې او بندیانو د خوشی کولو پر سر د بحث لپاره یو فرصت دی. په افغانستان کې د ناټو دغه مقام په یو ټویټ کې ویلي چې تمه لري د جرګې غړي دي د خبرو اترو په جریان کې د سولې ټینګېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي چې هیله من دی دغه جرګه لازم اقدامات ترسره کړي او وروسته له هغې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل او سراسري اوربند تامین شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس زبی الله فرهنگ په دې اړه ویل
هغه زندانیان چې په جنایي جرمونو محکوم دي بیل کوم شرط نه کله چې ازادیږي یا خوشیږي یو خود د معافیت فرهنګ تقویت کیږي او له بل اخوانه هم د قربانیانو حقونه د دوی د عدالت لپاره او د دوی لاسرسی په عدالت کې هم محدودیت سره مخامخ کیږي نو دا د اندېښنې وړ ده. راتلون کې خپه آمد دونه او واقف نه لري نو موږ له پندې خاطر غواړو چې دا کسان چې خوشیږي باید راتلون کې هم نه باید معافیت ولري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي چې دوی د مشورتي جرګې له ترسره کېدو ملاتړ کوي. د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د دغه جرګې په اړه داسې نظر لري.
تر ډیره بریده دا یو فرمایشي جرګه ده، فقط ولسمشر په مجموع کې نظام غواړي ځان ته یو د اوړو پوزه جوړه کړي، بالاخره دغه بندیان خلاصیږي، د نړیوالو فشارونو پر اساس به دا خلاص شي. نو په هغه خاطر اوس دوی غواړي دغسې یو څه وکړي، خو په ټوله کې د خلکو شاملېدل په دغسې موضوعاتو کې دا مثبتې پایلې لري. خو هیله دا ده چې دغه جرګه سولې د اصلي اجنډا نه بل خواته لاړه نشي او د نورو موضوعاتو لپاره ته استفاده ونه شي.
جمهور رئیس غنی د طالبانو لخوا د ورکړل شوی لست لمخه 3600 طالب بندیان له بند آزاد کړل، خو وی ویل چې د 3600 بندیانو د خلاصون په اړه د تصمیم نیولو حق نه لري او باید خلک یې په اړه فیصله وکړي. د 5000 طالب بندیانو خلاصول د امریکا او طالبانو د هوکړې یو برخه وه چې د روان میلادي کال د فبرورۍ په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. وسلوالو طالبانو د یاد جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. طالبانو د حکومت له لورې د مشورتي جرګې راغوښتل د سولې د هڅو پر وړاندې د موانعو رامنځته کول ګڼلي او ویلي دي چې دا ډول جرګه قانوني حیثیت نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د امیر روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي دا مشورتي لوی جرګې په محل ټول صحي تدابیر په پام کې نیول سوي دي، خو د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله اندېښمن دي. ښاغلی عثماني د امریکا ژغ له خبریال وحید فیضي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د لوی جرګې دایرېدو په ځای نږدې 1500 ماسکونه ویشل سوي دي، خو نوموړی لومړی په دې ژغېږي چې څنګه یو کړای سوال دا تثبیت کړي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا وایروس ککړ شوي دي.
بر اساس یک سروي کې برابر سروي سیرولوژیک یاد میشه، ما تانستیم که پروتکل و یا میتودولوژی از این سروي را همراه با سازمان سی جهان و انتون جانس هاپکینز شریک بسازیم، مورد تایید از او قرار میگیرن و بر اساس از او سروي که مورد تایید نهادهای بین‌المللی قرار گرفتن، تانستیم که در حدود 6000 خانواده را که در هر خانواده دو عضو انتخاب کردیم در سراسر افغانستان، یعنی در 34 ولایت افغانستان، هم در سطوح قضیجات و اسپوریا و مرکز شهرها که یکی از 5 تا 17 سال و دیگون از 18 و بالاتر بودن، تانستیم که از طریق تست های سری و یا رپید تست اون از والا موجود ماینه قرار بکیم، آزمایش قرار بکیم و سوی انتیبادی را در بین خون و افراد تثبیت کنیم و بر اساس از او فهمیده شد که کیها و ویروس کرونا را عملا سفری نمودن و سوی انتیبادی در خونشان تثبیت شدن. بر اساس از او ما تانستیم بفهمیم که مجموعا از امور سمپل که گرفته بودیم و نمایندگی از کل افغانستان میکرد در حدود 31.5% مردم بشر عمومی که 10 میلیون نفر میشن مصاب با ویروس کرونا عملا شدن و کرونا را گذشتاندن.
تقریبا د افغانستان نفوس 10 میلیونه یا څه باندې 10 میلیونه دی چې 10 میلیونه کسان په کې په کورونا وایروس اخته دي. آیا دا یو زیات جیک ارقام نه دي؟
بدون شکی ارقام بلندتر است و امکان ازی داره که ازی هم اگر ما سروی خود سایزش ازی که در بیشتر بسازیم تعداد بیشتر نشان میدن و این ارقامی که من به شما گفتم در مجموع کل نفوس هم از بین اطفال و سالان نشان میدن.
وزیر صاحب، نړیوال بانک مخکې نږدې 200 میلیونه ډالر افغانستان سره مرسته وکړه چې د کورونا ویروس په وخت کې مبارزې لپاره ولګوي، او اوس یې 388 میلیونه پیسې مرسته کړې ده. دغه پیسې څنګه لګول کیږي؟ ځکه د شفافیت په برخه کې اندېښنې شته دي او د فساد اندېښنې هم شته دي.
خب در قدم اول ارقام دقیقه بگویم که بانک جانی برای تابع امیل از یک امراض شما صحبت میکنم 100.4 میلیون دلار امریکایی در بخاطر مبارزه با بحران کرونا و افغانستان در بخش ساعت آمه تمویل کردن که این بودجه که است مستقیما توسط وزارت ساعت آمه به مصرف نمیرسه، بلکه یک قسمت از اینکه در حدود 23.5 میلیون دلار میشه از طریق اداره یونیسف بخاطر پیداری اموال و خصوص اموال وسایل محافظت شخصی و دیگر مواد سی و بهداشتی به مصرف میرسد، تدارک میشه با وزارت صحت عامه، مستقیما با ولایات مختلف افغانستان انتقال داده میشن. در حدود 5.5 میلیون دلارش همراه با قرارداد است که با سازمان سی جهان صورت گرفتن و 23.5 میلیون دلار دیگر همراه با مساد غیر دولتی هستن که از طریق مساد غیر دولتی از یک خدمات در 34 ولایت افغانستان صورت میگیرن، یعنی وزارت سلامت به شکل مستقیم این منابعی که از طریق بانک جهانی کمک میشن مصرف نمیکنن، تکلیف کنندش نیست، تکلیف کنندش یا یونیسف دبلیو و یا مساد غیر دولتی میباشن که در قسمت شفافیت از این قرارداد ها وزارت سلامت از طریق ریاست‌های سلامت، مرکز وزارت سلامت و همچنان جنای سالس که از طریق بانک جهانی استخدام شدن، تدارکاتی که از طریق بانک از طریق یونیسف دبلیو و همچنان از اقداماتی که از طریق مساد صورت میگیرن از طریق جنای سالس که مشترکاً وزارت سلامت و بانک جهانی وارد مصرف ساخته است صورت میگیرن،
بلکه مشورتی لوی جرگه جوړیږي. آیا تاسو د ساتمه د وزیر په توګه ویره نه لرئ چې د کورونا ویروس په نور هم د خلکو ترمنځ خپور شي؟
ما شخصا دیروز امرا با همکارای خود از خیمه لوی جرگه و تمام محلاتی که به خاطر جرگه در نظر گرفته شده بودن دیدن نبودم و تمام توصیه هایی که از طریق وزارت ساتمه گفته شده او در حال عملی شدن است. مثلا خیمه ها تمامش در ساعات بیرونی یعنی در هوای آزاد تنظیم شده، چاکی ها با فاصله های دورتر گذاشته شدن، موضوع ضد عفونی نمودن، توزیع ماسک،
خلق با ماسک ما
بله بله و تقریبا 50,000 ماسک ما از مدت 3 روز به این طرف در اوج توزیع کردیم و در حال توزیع شده و خط کشی نمودن ساحات و بالاخره تمام امکانات دیگه که بخواهن مکرر دست ها باشن یا حتی در وقت توزیع غذا اون فاصله ها را مکمل در نظر خواهد گرفتن. بدون شک یک تشویش یک خطر است، اما با اهتماماتی که ما در نظر گرفتیم و توقع ما ایست که از تمام اشتراک‌کنندگان که به اوجا تشریف میارن این را در نظر گرفتن و همچنان تیمای سربلانس ما که در اوجا بتانند که درجه اول هر شخصی که مراجعه میکنند و داخل جگر میشن او را تعیین میکنند و همچنان تیمای ما کارمندانی که به اوجا به شکل دائمی کار میکنند سمپل میگیرن. تا دیروز که من از اوجا رفتم در حدود 300 سمپل از کارمندان دائمی که اوجا کار میکنن گرفته شدن تا اگر کسی مصاب ورس کرونا باشن اصلا اجازه داخل رفتن به اوجا نداشته باشن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. یو شمیر عام افغانان د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته له دې کبله خوشبین دي چې ګوندي د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي، خو یو شمیر نور بیا دومره خوشبین نه دي. په دې اړه پام وکړئ د یو شمیر خلکو نظرونه ته چې له خوست څخه خبریال ابراهیم رحیمی راستولی دي.
زه قدرت الله یم. د لوی جرګې په اړه چې کومه راغوښتل شوې ده چې دا 400 بندیان خوشی کیږي یا نه خوشی کیږي، نو زما خپل نظر دا دی چې باید خوشی شي، ولی ځکه چې په دې کې د افغانستان د ولس خیر دی.
نوم مې امید د خوست ولایت اوسیدونکی یم. که چېرته داسې خلک کیوي چې پچون افغانان وي خوشی ده شي، خو که چېرته خارجي بندیان کیوي لوی جرګې نه مداخله ده چې خارجي بندیان زود نه کی افغانان په هر صورت که هر رقم ته وي هغه که خوشی شي هم سولې ته یوه مونږ یوه لاره دوست سولې ته پورسیږو.
زما نوم حفیظ الله دی. تقریبا 4,600 خاوشه بندیان خلاص شول، نو که چېرته د 4,000 بندیان خلاص شي هم بده بنوي، ځکه چې د دواړو خاونه خلک وژل کیږي او ویني بهیږي، نو دا به خوي. دا 400 بندیان کیدای شي د حقانینه سراج الدین حقانینه ډیر مجرمین نوي.
واحد الله منځوي منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا نوموړي 400 بندیان چې دی خلوص ته شي، خو په دې شرط چې سوله پوه شي. که دا سینا چې دای خلوشي سوله ونه شي، ځکه دا هغه څوک دی چې دا په ډیرو سخت سخت جرمونو کې لوس لري، نو بیا هم د دې جرمونو سره چې دای خلوصیږي خلوص شي په دا شرط چې جوړه سوله پوه شي سوله پرمانسته شي. جرګه سړی بیخي داسې 50-50 شي کوم نه خال چې وکسي چې دی جرګې ته په کوم نظر دی سره کم لوړ دی، نو ډېر د دې احتمال شته چې ښه فیصله وکړي. خو داسې څوک شته چې هغه ډېر استخباراتي کړی دی بهرنیانو په لوس کې دی، نو جرګه ته موږ مطمئن یو خو دومره ډیر نه.
نوم یې قریب الله دی. غوښتنه مې دا د لوی جرګې نه چې دی بدانې د ټولو نظر یو شي، د بندیان خلوص کی، د 400 بندیان چې څوک پا په افغانستان کې سولر شي خلک آرام ژوند وکړي خلک د ژوند خوند وخلي خلک تعلیم وکړي فضا د فضا کې هر څه خپل کور ته خپل مسلک ته لوړ شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.